سلامونه ورځ په خیر. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې. د خبري ټولګه لمه فرشتي صحاک سره ورې پیل کوو. په خبرونو د طالبانو رهبر په یو نوې فرمان کې ویلي چې له حکومتي ویاندویانو پرته نور هیڅ طالب چارواکي د تفسیري حق نه لري. باختر خبر اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د مشر ملا حیبت الله خونزاده له قوله ویلي چې د وزارتونو یا ادارو له ویاندویانو پرته هیڅ چارواکي د سرګندونو او نشراتو حق نه لري. د طالبانو مشر همدارس خپل ویاندویانو ته امر کړی چې د خپل حکومت پر تګلارو فعالیت او لاسترانونو تبصری وکړي او په هغه ټولونیزو او سیاسي مسایلو تبصری ونه کړي چې د طالبانو تګلاره یې په اړه څرګندنوي. د طالبانو حکومت د بشري حقوقو ډلو او رسنیو او ژورنالستانو لخوا د بیان د ازادۍ څخه په جدي سرغړونو او د اطلاعاتو په بهیر کې په محدودیتونو تورن کړي دي. نن د کابل په هوایي ډګر د مرګونی برید درې کاله پوره شول. د کابل د نړیوال هوایي ډګر آبی دروازې ته چیرمه د 2020 کال د اگست میاشتې د 26 نیټې برید کابل ته د طالبانو له داخلېدو شاوخوا دوه اونۍ وروسته وشو. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګه د هغه برید مسولیت ومانه چې په نتیجه کې 43 امریکایي سرتیری او لږ تر لږه 120 افغانان وژل شوي دي. جنرال کانت مګنزی چې هغه وخت د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ قومندان وو تر هغه حمله وروسته د لومړنۍ معلوماتو لمخې ویلی وو دوه انتحاري حمله کوونکو د کابل هوایي ډګر آبی دروازې یا گیټ ته نږدې چاودنه کړې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری خبر ورکړی چې په کندهار کې د قابلګۍ له روزنیز پروګرام څخه د 30 تنو ښځو یو ډله فارغه شوې ده. د یو ان ایچ سی آر افغانستان څنګه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د قابلګۍ د روزنیز پروګرام د جاپان په مالی مرسته د ملګرو ملتونو لخوا دایر شوی. د بیان په اساس مجموع په کندهار، زابل، اروزګان او نیمروز ولایتونو کې له دې پروګرام څخه 218 خزی برخمنیږي. د پاکستان پولیسو اعلان کړی چې 13 شپه وسلوالو بریدګرو د بلوچستان په موساخیلو سیمه کې درویش کسان له مسافرونکو بسونو ښکته او وژلې دي. د بلوچستان د پولیسو یو مسول ایوب اچکزای رسنیو ته دای هم تایید کړی چې وسلوالو لږ تر لږه 10 موټر سوځولې دي. هغه ویلي چې د خلکو مړي روغتون ته وروړل شوي دي. پولیسو وژل شوي د پنجاب اوسیدونکو یاد کړي. په بلوچستان ایالت کې د داسې مرګونو بریدونو پړه پر بلوچ بیلتون پالو وسلوالو ورچول کیږي. بلوچ بیلتون پال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په یو بیان کې د موسی خیلو پیښې ته له اشارې پرته ادا کړی چې د بلوچستان په بیلا سیمه کې د پاکستان د پوځ پر یو کمپ برید کړی. دې ډلې ادا کړی چې په یاد برید کې 138 پاکستانی پوځیان وژل دي. بلوچ لیبریشن آرمی همدارنګه ویلي چې بریدګرو یې د 11 ساعتونو لپاره د دې پوځي اډې کنټرول په لاس کې درلود. د پاکستان پوځ د دې ادا پړه لا هم څه نه دی ویلي. د اوکراین چارواکو نن سهار پر پلازمېنه کیف د روسیې د ډرون بریدونو خبر ورکړی. د کیف خاروال په خپل ټلګرام کې ویلي چې لک تر لږه درې کسان وژل شوی دي. دوشنبه سهار چې خلک کارونو ته روان وو د ډرون بریدونو په اړه یې خبرداري ورکړی وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي لک تر لږه 10 روسی ډرون یې تعقیب او شنډ کړی دي. د کیف د ځینو سیمو اوبه او برېښنا هم بنده شوې ده. اخو روسی چارواکو ویلي د ساراتوف ښار په سیمه هستوګنه سیمه د اوکراینی ډرون برید شوی دی. د ساراتوف قومندان رومن بارسوګین ویلي یو ښځه یې سخت ژوبله شوې او روغتون ته یې رسولې ده. تاسو ازادي راډیو ته غواګیاست. وړاندې به په خبرونه کې راپورونه درته وړاندې شي. افغان میرمنو له نړیوالو غوښتي چې د طالبانو حکومت نوی قانون چې په کې ښځې لا نورې هم محدودې شوې دي وارزوي.
کلس کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي، که شل کاله بعد هم خلاصي تکمیلوي. زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
د چمن پر لطوال وای کا د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط ونخلی، نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې هم بند کړي.
کار پرسو بجې زای کی نه باخته نه باخچتا نه یو کار نه یو روزګار ستا، او د دا ټول شام پر دی ولس باندې بند کله وې تیم برس دا یو ملک سیوی دی.
وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم استعمال تیا مو غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خراغلی خبرونه ته ورزو. د راپورونو برخه ته په افغانستان کې د خوانځیو او پوهنتونونو یو شمیر پخوانیز د کوونکی او د زده کړو د برخه ځینې فعالان وې د جنونو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزیر له سرګندونو ښکاری چې طالبان به هیڅ کلنجونو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. دوی وایي دغه لوړ پوړی طالب چارواکي تازه سرګندوي د سرګندونی د خوانځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو پاړه ناهیلی کوونکی دي. په افغانستان کې د طالب افغانستان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم پرون یک شنبه په کابل کې په یوې غونډې کې ویلي چې د خزینه او زده کړو په اړه د علماو څېړنې روانې دي. په دې اړه زموږ همکار تفصیلي راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
د خوځو د زده کړو پاړه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د ورستۍ څرګندونو په خبرګون کې د خوانځیو په هنتونونو یو شمیر ځکونکې وایي دا ډول څرګندونې ناهیلی کوونکې دي. د ننګرهار پوهنتون یوې پخوانۍ محصلې چې نه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د زده کړو د بیا پیلېدو په اړه ناهیلي شوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
کلس کال بعد هم خلاصي تکمیلوي که شل کال بعد هم خلاصي تکمیلوي، زده کړې زموږ اولویت دی او باید اولویت وسی.
پښتانه په پلزی چې په کندهار کې د ښوونځي د ولسم ټولګي زده کوونکي ووایي که د ښوونځي دروازه یې پر مخ نه وای تړل شوې، اوس به د پوهنتون په دویم کال کې وای. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
درسونه مې شروع وای ځکه درسونه مې ټول نیمګړی پاتې سنم، مکتب خلاص کې نو پوهنتون خلاص کې. ما په دې اړه داسې وړاندیز دی چې باید مکتبونه لاس ځکه دا ټول انجنو اکتی تعلیم د ټول انجنو اکتی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د اګست 25مه په افغانستان کې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم د طالبانو حکومت د دولتي ادارو د لاسته راوړنو د تشریح پروګرام په لړ کې یوې خبري غونډې ته ویلي چې د نجونو لوړې زده کړې حساسه مسله ده، ډېر اړخونه لري او په اړه یې پرېکړه په څو اونیو یا میاشتو کې نشي کېدای. هغه ویلي دا هم په ډاډ نشي ویلی چې هرومرو به د زده کړو اجازه ورکول کېږي او که نه. وایي د علماو څېړنې روانې دي که په څېړنو کې دا ثابته شوه چې په دې ډول د ښځو زده کړې جایزې دي، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کوي. خو که تحقیقات دا و چې دا د ماتل وي او نه دي وي، نو همداسې به ماتل پاتې وي. که څه هم دغه طالب چارواکي ویلي چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي او پر څېړنو ولاړ دلایل ولري، نو شونې ده چې ښځو او نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. خو دینی عالم عبدالصبور عباسی وایي په اسلامي شریعت کې د ښځو پر زده کړو بندیز نشته. هغه په دې اړه ازادي رډیو ته وویل
د جنکیو یا د ښځو په تعلیم باندې شریعت پابندی نه ده لګولې. د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کوم مروج تعلیم و هغه ښځو زده کړو، همدغه شان خط کتابت خپل نبی صلی الله علیه وسلم یوې ښځې ته ویلي چې زما د بیبي یعنی حفصی بیبي ته ته خط پوښیا چې هغه زده کړو.
د زده کړو د برخې فعالان هم نیوکه کوي چې د طالبانو حکومت په بیلابیلو بې ځایه پلمو د ښځو او نجونو د زده کړو مخه نیسي. د زده کړو د برخې فعال عبدالهادي وزین ازادي راډیو ته وویل چې داسې ښکاري چې طالبان به هیڅکله د نجونو زده کړو ته اجازه ورنه کړي.
یعنی هر شی حلال دی تر هغه وخت پورې چې دغه د ممانعت لپاره کوم هغه دلیل راغلی وي. نو اوس د دې په ځای کې د لوړو زده کړو وزارت د علماونه د نجونو د تعلیم په اکله د فقې د حنفي فقه د مزنه دلیل غواړي، جواز دلیل. هغوی ته دا پکار ده چې دوی چې ممانعت کوي منع کوي نجونو نه پرېږدي چې مکتبونو پوهنتونونه لاړ شي، هغوی ته پکار ده چې د منع او د عدم جواز دلیل وړاندې کړي. یعنی هغه هر هغه څوک د اسلامي فقه د الف بی او الف بی تی نه بلدي هغه سره بلدي آشنایي لري په دې خبره باندې پوهېږي او سره خلاص.
که څه هم طالب چارواکو په کراتو د ښځو او نجونو د زده کړو په اړه بیلابیلې څرګندونې کړي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر دا څرګندونې چې که څوک د حنفي فقه په رڼا کې د ښځو د لوړو زده کړو اړتیا ورته ثابتولی شي، نو ممکن د لوړو زده کړو اجازه ورکړل شي، ښایي په خپل ډول کې لومړنۍ وي. تر دې وړاندې په کور دننه او بهر زینو دینی عالمانو د اسلامي همکاري او سازمان او یو شمیر اسلامي هوادونو له طالبانو په پرله پسې ډول غوښتي چې د نجونو او ښځو پر مخ د ښوونځیو او پانتونونو دروازې پرانیزي، خو طالبانو تر اوسه دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو کولی شئ موږ راپورونه په ازادي رادیو ویب پاڼه کې هم ولولئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي ژر به د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون ارزونه پیل کړي. د طالبانو حکومت د روانې اګست میاشتې په 28مه د امر بالمعروف نوی قانون توشیه کړ چې پکې په ښځو لا نور محدودیتونه هم لګول شوي دي. فیروزی عزیزی په دې اړه تفصیلي راپور جوړ کړی، تاسو واورئ.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت نوی قانون ته خبرګونونه مخ په پراخېدو دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینیت ویلي زربه له نورو متخصصینو سره په ګډه د دې قانون ارزونه پیل کړي. بینیت چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا افغانستان ته سفر کول منع شوی، پرون یې په دې اړه په خپل ایکس پاڼه په یو لنډ بیان کې په دې اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشر روزا اوتنبای و لدریزه هر کلای کړای دی. اوتنبای و ویلی و د طالبانو دا قانون د افغانستان راتلونکو لپاره یو ځورونکو لیدلو رای دی، چیرې چې محتسبین واک لري چې د پراخو او نترګندو سرغړونو د لیست پر بنسټ هر څوک وګواخي او توقیف کړي. په همدې حال کې د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر حاجا لحبیب ویلی له دې قانونه د طالبانو هدف له ټولنې د ښځو وستل دي. نوموړی د اگست په 24مه په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د افغان ښځو غږ او ځای باید پیاوړی سي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم ورته خبره لیکلې او ویلي دي چې استرالیا د طالبانو د قانون غندي. له دې وړاندې د کاناډا د بهرنیو چارو وزارت هم دغه قانون غندلی او د ښځو او نجونو د خاموشه کولو یوه بله هڅه یې بللې وه. د بالیوډ مشهورې فلمي ستوري انجلینا جولی د دغه قانون په خبرګون کې ویلي چې طالبان یوه ډارنه او ځپونکې ډاله ده. نوموړی په خپل انسټاګرام په یو بیان کې لیکلی چې هغه سیستم چې ښځو ته کتل، د ښځو غږ او د ښځو ځواک په کې جرم ګڼل کیږي، ډاران او ځپونکی دی. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سرپرست وزیر خالد حنفي ویلي د دغه قانون پلي کول د افغانانو غوښتنه ده او نړیوال دی په دې اړه له نیوکو ډډه وکړي. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن دوشنبه د نوموړي له قوله لیکلي چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر الهي حکم دی او ټوله په تطبیق مکلف دي. په کور دننه هم د بیلابیلو لوریو سیاسي څیرو او د مترزو ښځو له لوري دا قانون غندل شوی او دا یې د افغان میرمنو پر وړاندې د محدودیت بله هڅه بللې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ او پر طالبانو د فشارونو د زیاتېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د ازادۍ فانوس ډلې یوې غړې لطیفې ازادي راډیو ته وویل
ما از شما میخواهیم تا توجه جدی به وضعیت زنان افغانستان داشته باشین.
موکل تاسو یعنی نړیوالو غواړو چې د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د تاسو فوري او پریکنده اقدامات به له افغان ښځو ملاتړ وکړي او د تاسو ژر تر ژره پاملرنه کولی شي د افغان ښځو د ځان د ژغورنې او د ژوند د شرایطو د ښه کېدو لامل وګرځي.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکې د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نړیواله نظم ماته غوښتنه ده چې د افغانستان د ښځو نجونو لپاره په دې برخه کې کار وکړي، په دې برخه کې مرسته وکړي، ځکه د افغانستان کې اوس کومې ښځې نجونې دي په ډېر یو بد وضعیت کې دي.
د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې ټول څلور فصله او 15 مادې لري د روانې اګست په 28مه اعلان کړل شو. د دې قانون په 14مه ماده کې د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل شوی او د قانون پټکو د فتنې لویرې د ښځو مخ پټول هم اړین دي. د دې قانون د 14مې مادې په بل باندې کې د ښځو غاک هم اورات بلل شوی دی او لمخې ښځې حق نه لري چې سندري ووایي او آن په لوړ غږ نعتونه او د قران کریم قرائت وکړي.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی وای د بودیجې د ډیر کمخ لامل په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ښځې او ماشومان د تغذیه په برخه کې لامرستو برخمن شي. ډبلیو اف پی نن دوشنبه د اگست 26مه پر خپل ایکس پاڼه په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د مرستو د کمیدو لامل تر ټولو لوی زیان افغانو ښځو او ماشومانو ته رسیږي. په دې اړه به د ابدي سپوږمۍ راپور درته وړاندې کوو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وايي لیو میلیون زیاتې افغان میندې او ماشومان د بودیجې د سخت کمښت لامل د حیاتی تغذیه په برخه کې د سازمان مرستې له لاسه ورکوي. دبليو اف پی د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه د یوې ویډیو او پیغام په خپرولو سره خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې 4 میلیونه میندې او ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي او د بیړنۍ مرستو پرته به دا وضعیت لا ستونزمن شي. یاد سازمان وایي په افغانستان کې د مرستو د کمیدو تر ټولو ستر زیان د دغه هیواد میرمنو ته رسیږي چې له محدودو امکاناتو او اسانتیاو سره ژوند کوي. په همدې حال کې یو شمېر هغه کورنۍ او ښځې چې خپل یا ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي وایي چې د مناسبې تغذیې په برخه کې بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. د نیمروز یو اوسیدونکي چې دوه ماشومان یې په خوارځواکۍ اخته دي او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
چونه موږ وضع اقتصادي
وضعیت میخانه وو و منی شو کولای چې ځان ته خپام وکړم. زما لومړی ماشوم خوارځواکی شوې او بیا زما دوی ماشوم هم خوارځواکی شو. زه ورته سم نه شم رسیدلی. زما دوه ماشومان چې یو کلن دی او بل څلور کلن خوارځواکی دي.
د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی شاوخوا دوه میاشتې وړاندې ویلي و چې دغه اداره کولی شي په افغانستان کې له هرو دریو خوارځواکو ماشومانو څخه یوازې یو ماشوم ته مرستې ورسوي. د دبليو اف پی د معلوماتو له مخې دغه اداره له 4.2 میلیونو څخه زیاتو کسانو ته د خوراکي توکو مرستې برابروي او 650,000 ماشومان او څه باندې 500,000 میندو ته چې په خوارځواکۍ اخته دي روغتیایي خدمات او خواړه برابروي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ایم ایس ایف شپږونی وړاندې په یو راپور کې ویلي و چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ اصلي لامل بې وزلي او فقر دی او هغه میندې چې د تغذیه له نشتوالي سره مخ دي پوره شیدې نسي تولیدولی چې پر ماشومانو یې ناوړه اغېز کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د شمیرو له مخې چې دوه اونۍ وړاندې خبرې کړي د افغانستان 40% خلک بې وزلي دي او له دې ډلې 2,400,000 خلک یې د خوړو خوندیتوب نه لري. د یادونه وړ ده چې د ښځو او نجونو په اړه د طالبانو محدودونکي سیاست په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې د بشري او پرمختیايي هڅو لپاره د نړیوالو ملاتړ د پام وړ کم کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ کلاس ادي رادیو ناوړی. په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون له ایران د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درول غوښتنه کړې ده. دغه فدراسیون وایي په ایران کې د ولسمشریزو ټاکنو او په خبرې د کډوالو د خپلو لزور اخیستو وروسته په ورځنۍ توګه له 500,000 تر 300,000 کډوال افغانستان ته ستنيږي. په دې اړه د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
د افغانستان غونډوي هیوادونو په ځنګړی توګه ایران کې د افغان کډوالو د زورولو او په دې اړه د اندېښنو په دوام په ایران کې د جلاوطن افغان خبريالانو فدراسیون د افغان کډوالو د جبري وستلو د بهیر درولو غوښتنه وکړه. دغه فدراسیون پرون یک شنبه د اگست په 25مه په یوې اعتراضي غونډه کې ویلي چې په ایران کې لولسمشتري زوټاکنو او د دوی خبره په دې هیواد کې د کډوالو د ځپنې تر زیاتېدو وروسته د رسنیو راپورونو لمخه په منځني ډول د ورځې له 500,000 اتو زرو کډوال وستل کیږي. په ایران کې مشت یو افغان خبريال او مترس محمد رجا په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
خواستیم چې جلوی روند اخراج اجباری افراد
منګلم لا تړکون کو او کډوال منون کو هیوادونو دا هم وختل چې د کډوالو د پناه غوښتنې بهیر د جر تر جره وڅاري. د دې لپاره چې کله ګواخ سره مخ کسان له ایران وېستل شي په افغانستان کې ژوند ته خطر دی، خای ونیول شي، زندانی او شکنجه شي. دا په جلا وطنۍ کې د خبري اعلانو د فدراسیون د ټولو غړو اوس مونږ اندېښنه و چې مطرح مکرز زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ انساني غوښتنو ته رسیدنه وشي.
په ایران کې ویبلې اعتراض کوونکي او افغان خبريالې چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي هم ازادي رادیو ته وویل
در 3 سال اخیر مهاجران افغان به خصوص خبرنگارها
په تیرو دریو کلونو کې افغان کډوال په ځانګړي ډول خبريالان د طالبانو له ویلي اړ شول چې ایران ته پناه راوړي. دلته وضعیت ښه نه دی. د ایران دولت باید د افغان کډوالو وضعیت درک کړي او د نورو هیوادونو په شان دي ورته د لنډمهاله پناه ورکونې او اقامې زمينه برابره کړي، خو برعکس نن کډوال او خبريالان بیرته افغانستان ته استول کیږي.
په ایران کې د جلاوطن افغان خبریالانو فدراسیون همدارنګه د ایران د پولیساتو ځواکونو د خبر پاڼې په حواله ویلي چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې شاوخوا شپږ 50,000 افغان کډوال له ایران ایستل سوي دي. د فدراسیون زیاتوي د ایران حکومت د بې اسنادو افغان کډوالو په ګډون د ایراني چارواکو د څرګندونو برخلاف اسناد لرونکي افغان کډوال هم له خپلې خاورې ویستلي دي. په ایران کې یو شمېر میشت افغانان او ایستل سوي کډوال هم ورته اعدام مطرح کوي. یو افغان کډوال سید احمد ادا کوي چې د کډوالۍ د قانوني اسنادو د لرلو سربیره د ایراني پولیسو لخوا له نیول کېدو وروسته شړل سوی دی.
قضیه داسې ده چې د کراچ ښار په البر سیمه کې په ډېر وحشتناک او خطرناکه توګه کډوال نیسي. له بده مرغه د ایران پولیس هغه کسان چې زما په شان پاسپورت هم لري کمپ ته انتقالوي، ورسره بد چلند کوي، پاسپورت او ویزا اصلا دوی ته هیڅ اعتبار نه لري.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنېدو او نړیوالو هیوادونو په ځانګړي توګه ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالېدو له زیاتېدو وروسته له دغو هیوادونو یې د بیرته او جبري ستنونې څپه هم شدیده سوې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د یکشنبه په ورځ د اګست په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوازې د روان میلادي کال په لومړیو 500 میاستو کې 1,500 افغان کډوال له ایران او لسګونه زره نور بیا له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. دغه ادارې زیاته کړې چې له نږدې 4,400 ستانه سویو کډوالو ملاتړ کړی او په ټکو یې دوی په دې برخه کې نورې بودیجې ته هم اړتیا لري.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د چمن پرلتوالو د پاکستان د بلوچستان ایالت د مهمو سړکونو او لارو د بندیدو خبرداري ورکړي. په دې اړه د سیمینز مونږ همکار راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
په چمن کې د ځای خلکو او کارګرو لخوا پیل شوی پرلت چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزې د شر په ضد روان دي، مسولینو خبرداري ورکړي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به د بلوچستان یو شمیر مهم سړکونه او لارې د ترافیک پر مخ وتړي. د پرلت یو ځایي مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی وایي د پاکستان حکومت باید له دوی سره کړې ژمنه پوره کړي. د په خبره د پاکستان د حکومت چارواکو وعده کړې و چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به مسافرو او ځایي کارګرو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناخت کارت د تګ راتګ اجازه ورکوي، خو د غژمنه لا هم عملی سوي نه ده. د منډولی په وینا د پاسپورت او ویزه شرط د هغو کسانو لپاره ډیر ستونزمن دي چې د خپلې ورځنۍ مزدوري لپاره اړ دي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ تګ راتګ وکړي.
سخت قدمونه اخوده د کوچی ریپورت روډ په بندیزم سیال کلا سیکلا په بندیزه د کراچي روډ په بندیزه ولې دا خلک چې دي دا زور لري بدمعشان دي دا د مظلوم پر سر باندې چټک راشي. یو کار پرسو په دې ځای کې نه باخته نه باخچاسته نه یو کار نه یو روزګارسته او د دا ټول شام پر دې ولس باندې بند کله وي تیم رس دا په یو ملک سوي دي په یو قانون سوي دي د پاکستان په قانون پاکستان نسته په شریعت کې ځای نسته.
د چمن پرلت شاوخوا یولس میاشتې وړاندې پیل سو، خو تیره جولای میاشت هغه مهال په موقت ډول پای ته ورسید کله چې د پاکستان حکومت له پرلتوالو سره ژمنه وکړه چې د چمن سپین بولدک پر دروازه به د پاسپورت او ویزې شرط له منځه وړي. د پرلت د مسولینو په وینا دا ژمنه تر اوسه نه ده عملي سوې. د پرلت مسول صادق خان اڅکزی وایي پر دروازه د پاسپورت او ویزې شرط د پولي دواړو غاړو ته میش خلک او کاروباریان له جدي ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پر مخ بل خور مور جاری پاسما کې زمر رښتې افغانستان سره تړلې دي. زمر د خوند د مندو تکلیف دی چې مر جو د بلې درې او پاتیه تر سکرلای ورکرلای.
صادق خان اڅکزی د غراز د پښتونخوا له ځایي ګوندی او ملتپال مشرانو غوښتنه وکړه چې د پرلتوالو د غوښتنو ملاتړ وکړي.
ولی سره دستو گریبان سو بی اتفاقی پا مشکی ولی کوچ وکی بیانن هم دا خبر مشکو چی دا بادر پر لار بندی پا دیتا گورا تکی چی هر جماعت مشتر تاون کهی پر لک پر شو پر لاسو آقا جماعت مچهی مشدوم رکم زوریو.
د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پرلتوالو پر تازه خبرداري خبرګون نه دی شو دلی. د چمن سپین بولدک دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د دې لارې تړل کېدو او د خلکو پر تګ راتګ محدودیتونو د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد هم اغیز کړی.
د بریټانیا چاپ ټلیګراف رسپانې په تازه راپور کې ویلي چې افغانان په ځانګړي توګه ماشومان په زیات اندازه په وینه کې د سور به د موجودیت له ګواښ سره مخامخ دي. د رسپانې په افغانستان کې د جوړیدونکو دیګ بخارونو او د ګواښ په اړه څېړنه کړې او ویلي دي چې دغه دیګي چې له المونیم جوړیږي کارونه یې په وینه کې د سور د موجودیت لامل دی. په دې اړه د بدې سپوږمۍ راپور ته غوښ شي.
د بریتانیا چاپ ټلیګراف ورځپاڼې په یو نوي راپور کې افغانستان یو له هغو هیوادونو یاد کړی چې د سرب تر ټولو لوی ګواښ سره مخ دی. هغه ماده چې د دې ورځپاڼې په ټکو د بخار په دیګیو کې د پخو شویو خوړو له لارې د انسان په ځانګړې توګه د ماشومانو بدن ته لار مومي. ټلیګراف ورځپاڼې د ازادي راډیو د ځینو ریپورټونو په حواله چې د بخار د دیګیو د جوړېدو په څرنګوالي جوړ شوی لیکلي چې په افغانستان کې د بخار دیګي او المونیمي لوښو ډېره کارونه د دغې ستونزې اصلي لاملونه دي. راپور زیاتوي چې په افغانستان کې په ځانګړې توګه د ماشومانو د وینې د سربو منځنۍ کچه د هند په پرتله درې برابره او د چین په پرتله پنځه برابره لوړه ده. په راپور کې زیاته شوې چې د ژر پخلي په موخه د بخار دیګي د المونیمي ژړو لوښو څخه جوړیږي او د لوښو کې د خوړو په پخولو سره سرب په ډېره اسانۍ د انسان بدن ته ننوځي او ورسره انسان مسمومیږي. تر دې مخکې څېړونکو په امریکا کې د افغان کډوالو ماشومانو په وینه کې د سربو لوړه کچه موندلې وه. د 2022 کال له څېړنو وروسته د واشنگټن ایالت د ټیټ خوندیتوب له امله د ټولو المونیمي بخار دیګیو کارونه کمه کړه. د دې راپور له خبرېدو وروسته د امریکا په څو نورو ایالتونو کې هم د روغتیايي مشورو له ورکړې وروسته په افغانستان کې د جوړو شویو بخار دیګیو د ګواښ په اړه خبرداري ورکړل شو. په افغانستان کې د المونیمي لوښو او د بخار دیګیو کارونه ډېره دود ده او ډېری کورنۍ د ژر پخلي لپاره دغه دیګي کاروي او داسې کورنۍ پکې په ډېره سختۍ پیدا شي چې د بخار دیګي ونه لري. د دوی ډېری په دې نه پوهیږي چې سرب ډېره یوه مضره ماده ده. د دې امکانات شته چې د بخار دیګیو له لارې بدن ته ننوځي. په همدې حال کې د کابل اوسیدونکو سمایي ازادي راډیو ته وویل
ما سال هاست کې از این استفاده میکنیم کې وخت کې می باشه کار آدم آسان‌تر میشه.
کلونه کې چې موږ په دې بخار کې خوړه پخو، خوړه ډیر زر پخوي. د زیانونو په اړه معلومات نه لرو، فقط یو او دوه ځلې چاودنه کړي. خو د خدای فضل و څوک د دې بخار سره خوا کې نه و، چاته زیان نه و رسیدلی.
د هرات اوسیدونکو عزیزا چې د درې ماشومانو مور ده هم ازادي راډیو ته وویل چې د بخار د دې ګیو له زیانونو خبره نه ده.
زه په کور کې د پخلی لپاره دیګ بخار کاروم. خواړه ډیر زر پخوي، ګاز لږ مصرفوي. د کوم زیان په اړه معلومات نه لرم.
په همدې حال کې د روغتیا د برخې متخصص ډاکټر بسم الله شمیوال ازادي راډیو ته وویل چې سرب د هوا، خوړو او د سینګار د توکو له لارې د انسان بدن ته داخليږي او د انسان پر روغتیا ډیره ناوړه اغیزه کوي.
عوارض ازیدن از اطفال میتونه که سبب مشکلات در حافظهشان
په ماشومانو کې سرپخی د حافظې ستونزې پیدا کړي او په لویانو کې د وینې د فشار لامل کیږي او په وینه کې د سرب زیاتوالی په امیندوارو ښځو کې د جنین د ځای کېدو کچه پورته کوي.
نوموړی زیاتوي چې په افغانستان کې د دې په اړه چې د بخار د دیګیو له لارې سرب د انسان بدن ته ننوځي کومه څېړنه نه ده شوې. خو د المونیمي لوښو چې سرب لري ښایي بدن ته د سرب د داخلېدو لامل وګرځي. هغه وایي چې په فرانسه کې د شویو څېړنو له مخې سرب آن د آرایشي موادو چې په ترکیب کې سرب کارېدلی وي هم امکانات شته چې د انسان بدن ته لار پیدا کړي او بدن ته ګواښ پېښ کړي. هڅه مو وکړه چې د بخار د دیګیو د جوړونې له ځینو شرکتونو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شوو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بخار د دیګیو د جوړولو څو فابریکې موجود دي چې له دوی دوه راشکو بابا او افغان غازان ان له هیواد بهر هم نړیوال خرڅلاو لري.
راندې په خبرونه کې 25 دقیقې بس